ریاست جمهوریش پولهای دولتی را به جا به مصرف رسانده و با این پولها موترها و خانه های لوکس، مبل و فرنیچر و اشیای دیگر را خریداری کرده است. پایان اخبار.
آزاده و سپوک
در امواج آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، مهمانای محترم، السلام علیکم و برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. موضوع بحث ما این بار رهبری طالبان و تأثیر آن بالای پروسه صلح است. همتون نیست آقای مراد؟
بله نظر صاحب، زهم ملمانو تا سلامونه وړانده کوم او یو ځل بیا ستا خبره تکرارم چې په دې خبرونه کې په دې بحث کوو چې د طالبانو د مشرتابه پر سر اختلافات بشیر ترسیږي او د افغانستان د سولې په پروسه څه ډول تاثیر لري.
بله، مهمانای محترم ما پوهان صاحب ودیر صافی، استاد فاکولتی حقوق علوم سیاسی پوهنتون کابل، حاجی صاحب سید داود رئیس مرکز نشرات افغان و محترم آقای احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی، همچنان محترم انجینیر صاحب محمد یونس فکور کارشناس مسائل سیاسی که به کلشان خوش آمدید میگوییم. خب آقای الکوزه خو یگان عادت داشت، یگان مقدمه جور میکرد، خودتم به خیالم کدام چیز جور کردی به ما آقای مراد؟
بله در کوزه سه وعده پون که مشته.
بله خیلی با هم بشنیم.
د طالبانو د مشر ملا عمر دمړی نه لتاي درسته د دې ډلې د نوی مشر د ټاکل کې دوه موضوع طالبان په غیر سابقه ډول په خپل منځي اختلافاتو کې ښکیل کړه. د طالبانو د رهبری شورا غړو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د نوي اعلان شوی مشر ملا اختر محمد منصور له مشرتوب راضي نه دي او د طالبانو مشر باید له هغو کسانو وټاکل شي چې د دوی په خبره د اسلامي امارت لپاره سرخندنې کړې وي. لوی دیز رسنۍ وای بیلابیلو طالب مشرانو د ملا عمر زوی ملا یعقوب د هغه ورور عبدالمنان په روانونه کې په کوټه کې د سلګونو کسانو په ګډون غونډه وکړه او یوې ځانګړې شورا ته واک ورکړ چې د مشرۍ پر موضوع د راپورته شوي جنجال د حل لار وباسي. اخوا بیا د طالبانو د قطر دفتر د سیاسي چارو مسؤل سید طیب آغا هم استعفا کړې ده او له ملا اختر محمد منصور سره خپل مخالفت څرګند کړی دی. سید طیب آغا ویلي د ملا عمر د مړینې د خبر په پټ ساتلو سره طالبانو تاریخي اشتباه کړې ده. نوموړي ټینګار کړی دی چې د طالبانو نوی مشر باید د افغانستان په داخل کې له طالب مشرانو وټاکل شي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي رسنیو ته ویلي چې اکثر قمندانانو د نوي مشر په توګه له ملا اختر محمد منصور سره بیعت کړی دی. خو د ملا منصور مخالفان بیا وایي چې نوموړی د ملا عمر د فاتحې له غونډو څخه د بیعت لپاره ګټه اخلي. په همدې حال کې رپورټونه وایي چې د پاکستان مذهبي مشر سمیع الحق چې ویل کېږي د طالبانو په جوړولو کې لوی رول لري او د هغوی پر مشرانو له نفوس برخمن دی له ملا اختر محمد منصور څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د ټولو تحولاتو ته په پام سره دا پوښتنه پیدا کېږي چې د مشرۍ پر سر د طالبانو ترمنځ اختلافات او د دې ډلې راتلونکی به څه بڼه غوره کړي. بله اساسي پوښتنه دا ده چې پاکستان په دې روان وضعیت کې چیرته دی، اسلام آباد څه غواړي او آیا د سمیع الحق او نورو پاکستاني مشرانو څرګندونې د دې ښکارندوی نه دي چې د طالبانو د برخلیک او د هغوی د مشر په ټاکلو کې پاکستان ښکاره اساسي رول لوبوي. که د طالبانو د مشرۍ پر مسأله اختلافات دوام ومومي نو د افغانستان د سولې د پروسې راتلونکی به څه وي؟ د ازادۍ په څپو کې نننۍ خپرونه کې همدې پوښتنو ته د ځواب موندلو هڅه کوو.
بله تشکر آقای مراد. خب مهمانای محترم خوش آمدین. ریسفید ما پوهانس ودید صافی، استاد محترم آقای صافی، سخن اول بر شما مسپاریم. منتها در بین مردم گپای هست میگن، حتی یعنی اصطلاحات هست میگن حتی دشمن باشه به مرگش خوشی نکو، یا در بین مردم باز هم گپ هست میگه که شر میخیزد که به نفع مسلمان ها باشه یا به نفع ما باشه هرچی که باشه. از او خاطر سیب در کدام یک مقطع زمانی قرار داریم سیب؟ گپا را شنیدین؟ مقدمه را شنیدین؟ تحلیل شما چی هست سیب؟
بسیار زیاد تشکر نظر سر محترم. اول به شما آقای مراد و تمام همکاران شما چی در کابل، چی در پراگ، با میمانای سرمیز محترم که کلش دوستای محترم ماستن، با اینا و مردم شریف افغانستان احترامات خود تقدیم میکنم.
شکر.
و بعد از اوی طور میگیم که افغانستان در امی مقطعی که قرار داره، حتی با مرگ ملا عمر هم تقلب و فساد شده از طرف یکی از قدرت‌های همسایه و ممالک همسایه. یعنی اگر اینا شرم داشته باشند و خودشان دو سال بعد مرگ یک جریانی را اینا اعلان میکنن که دای دو سال گذشته هم تا شب عید فطر هم فتوای دو صادر میشد، با جبهات از طرف از اونها هدایت دادن میشد و خودش وجود نداشت. به این لحاظ ملت افغانستان چقدر بدبخت است که با مرده یکی از به اصطلاح رهبرای که خودشان خود اعلان کرده بودن هم بالای سر سرنوشت از اینا بازی صورت میگیره. به هر صورت و یک چیز با نفع مردم افغانستان و جریان فعلی میتونه تمام شوه و اویست که همه طالبایی که در خط ملا محمد عمر بودن و اگر اینا باز هم از عقل و هوشیاری کار بگیرن و سر قدرت نجنگن، دست خدا یکی کنن و بالاخره قاطعانه فیصله کنن که با ملت افغانستان، حکومت افغانستان صلح میکنن و دور میز مذاکره بنشینن، در اون صورت هم اینا دور در داخل حلقه دموکراسی به اصطلاح افغانستان که این دموکراسی هم چندان دموکراسی نیست، خب به هر صورت داخل بشه، داخل قدرت خواهد شد و مردم افغانستان به خدمتشان به خود و به وطن باور خواهد کردن و این بهترین چانس است برای از اونا هم که از این استفاده بکنن. و اگر این استفاده صورت نگیره، میتونه که با از نابودی خودشان از طرف اونمو قدرت هایی که اینا را به قدرت میرسانن و از بین میبرن این تمام میشه و گروه دیگه که در اینجا به نام داعش حال مشهور شده شاید از اون طرف هم یا زده شون، در بین خودشان هم کشته شون و با حکومت ما جنگ دارن، از سه طرف بالا جدا فشار وارد خواهد شد. اما به هر صورت من فکر میکنم که این را من نمیگم مرگ کسی را ما با فال نیک بگیریم، اما ملت را که کسی با میخواید نابود بکنه و از بین ببره با هدایت بیگانه ها، اوت بودنش نبودنش خوب است.
ډیر زیات مننه د افغانستان د کابل پونتون د حقوق او سیاسي علوم استاد ودیر صافی صاحب. حاجی صاحب، سید داود کزما پښتنه داسې چې د طالبانو ترمنځ چې د اختلافات دی وی چې مونږ یو ځانګړی شورا جوړ کړې تر څو د ملا منصور کسان او د غراس د رهبری شورا غړي چې یو بل نه خفه دي په دې ورځو کې، دوی ته د ملا عمر کورنۍ هم واک ورکړی دی چې تاسو د نوي مشر په سر اختلافات حل کړئ. ستاسو په نظر دا اختلافات کم لور ته روان دي، برخلیک به سي، او آیا طالبان به واقعي هماغه شان لکه څنګه چې د ملا عمر تابع وو هغه شان پاتې کیږي او که په څو ډلو به وویشل سي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه د ټولو د مخه تاسو ته ستاسو درنو مېلمنو او ډیرو محترم اوریدونکو ته سلامونه او ښې هیلې وړاندې کوم. زما پاند باندې لکه څنګه چې تاسې ورته اشاره وکړه، دغه تېره ورځ د مولوي حمیدالله په نامه د شخړو د کمیسیون غړي په دغه مسله کې یو شمېر کسان راټول کړي دي او د دوی جرګې سره روانې دي، او د ملا عمر کورنۍ هم ویلي دي چې څه چې علما فیصله کوي موږ هغې ته احترام کوو. یعنی د ملا اختر محمد منصور سره د ملا عمر کورنۍ هم موافق نه دي. اما مسله دی کې د لکه څنګه چې مخکې پوهان صاحب ورته اشاره وکړه، دغه دوه نیم کاله ملا صاحب تشریف نه درلود، جنګ روان و. کله چې نوی حکومت راغی، دلته رایل شریف راغی، نواز شریف راغی، تګ و راتګ سره شروع شو، وعدې سره وشوې چې موږ طالبان د مذاکراتو میز ته حاضروو. په همدې ډول سره ځینې نورې مانورې هم وشوې، په ناروې کې، په قطر کې په دوبۍ کې او بل اخر په مری کې دا خلک د یو ډله طالبانو سره کېنول. اما پاتې دی نه یي چې اصلي او اساسي خبره دا ده، ملا صاحب چې ژوندی و د دوی په ژوند هم بعضې کسان و چې د طالبانو د تحریک سره مخالفت درلود. د هغې د ډلې نه دغه محاز فدایي چې دا خبرې نشر که، یا منصور دادالله چې د شهید دادالله ورور و، یعنی هلته مشکلات و. هغې مشکلات نه وروسته دا یو کال چې د سولې خبرې د پاکستان د خوا د افغانستان دولت سره پیواده شوې وه، دلته یو شمېر نور هم لکه ملا حسن رحمانی، ملا عبدالرزاق او ملا عباس، دغه کسان هم تقریبا د سولې د مذاکراتو سره په یو ډول یا د رهبرۍ سره دوی مخالفت خوده. د قطر دفتر یوې خواته و، او هغه کسان چې د کوټې شورا او د پېښور د شورا غړي و، د دوی په منځ کې ډېر تفاوت و. یعنی ښه بېلګه یې دا ده، کله چې قطر کې دا غونډه روانه وه، د قطر وبخی مری کې دا غونډه روانه وه د جولای په اومه باندې، فورا د قطر دفتر ایمیل ورکړی و نیویارک ټایمز ته چې موږ دا خبرې نه تاییدو. یعنی زما عرض دا دی، مخکې د دې نه چې د ملا عمر خبر په یو ستراتیژیک ډول سره د یو پروګرام او برنامې د مخې پاکستان ساتلی و چې څنګه یې نشر کړي، د هغې نه مخکې هم د طالبانو په لیکو کې، یعنی هغسې یووالی چې لکه دا نن دا خبرې په مشرتابه باندې روانې دي، هلته هم ستونزې وجود درلودې. اوس راځو دې ته چې که چیرته دا مسله همدغه ډول دوام کوي، طبیعي خبره ده په افغانستان کې په تاریخي لحاظ او په خصوصا دغه 50 کلو تاریخ ته که موږ داسې زغلنده نظر وکړو، تاسو وګورئ د ظاهر شاه په دوره کې سردار ولی یوې خواته او داود خان بلې خواته، او بالاخره داود خان چې کودتا وکړه انقلابي ملي کې څو ډلې راغلې، کله چې خلق دیموکراتیک ګوند راځي هغې کې ډلې راځي، و بالاخره کله چې د ژنو مذاکرات راځي تنظیمونه هم ویشل کېږي. بیا په تنظیمونو کې هر تنظیم څوک د مذاکراتو مخالف، څوک موافق. تاسو وګورئ حزب اسلامي په څو ټوټو تقسیم شو، جماعت اسلامي په څو ټوټو باندې تقسیم شو. یعنی دا طبیعي خبره ده. زما پان باندې افغانان تر هغې پورې چې خارجیانی اوس دلته خارجیانو اعلان وکړه چې موږ وځو د سولې مذاکرات شروع کوو، طبیعي خبره ده چې د طالبانو په لیکو کې که ملا عمر ژوندی هم وی دا مشکلات رامنځته کېده. او د ټول نه مهمه خبره لکه مخکې چې ورته اشاره وشوه هغه د داعش مسله ده. استاد چې پوهیږي چې داعش کې ناراضي طالبان د تنظیمونو یو شمېر غړي، هغه کسان چې د امریکا او ناتو نه متضرره شوي دي، هغه کسان چې په دې لس میاشت کې ټولې وعدې کړې وې چې کار دی روزګار دی هغوی ته $100-$200 معاش، دغې نه هم یوه ډله جوړه شوې د داعش په نامه. نه څوک د عراق نه راغلي، نه د سوریې نه راغلي دي. نو کېدای شي چې په دغې ویشلو کې طالبان هم تقریبا یوه ډله شاید یوې خواته شي، بله ډله بلې خواته شي. هلته داعش هم ناست دی، $100 میلیون د تاجکستان د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز د رئیس په قول باندې وخته د جنوري په میاشت کې افغانستان ته انتقال شوي دي.
یعنی حاجي صاحب فکر
کوم چې که موږ په دغه شیانو باندې
یعنی تاسو وایئ چې پاکستان هماغه پاکستان هماغه سناریو تکرار کړه چې یو وخت د افغانستان د مجاهدینو مختلفې ډلې جوړې کړې، ستاسو هدف همدا دی؟
ګورئ زه راځم دا خو ما د طالبانو اړخ تشریک د پاکستان په ارتباط زه داسې درته عرض وکړم، زه نه غواړم چې ډېر جزئیاتو ته لاړ شم، اما دومره درته ویلی شم کله چې د ژنو مذاکرات سر ته رسېده، روسان دې ځینه وته، تاسې پوهیږئ چې اتومات د راولپنډۍ شورا جوړه شوه. اولته افغانستان ته موقت دولت جوړ که، حتی ډاکټر یوسف خان دې خدای وبخښي، ډاکټر صمد عامد دې خدای وبخښي، ستار سیرت ژوندی دی، دوی هم د پاکستان سفارت را بللي و دې شورا ته، دې غونډې ته په راولپنډۍ کې. زه د هغې عیني شاهد یم. هغې نه وروسته تاسو ولیده چې په نجیب باندې دوه کودتاګانې دلته وشوې. زما د معلوماتو د مخې زه نه غواړم چې ډېر په ډیټیلز ته لاړ شم، په اوله کودتا کې چې د خلق دیموکراتیک ګوند یوه برخه د نجیب په ضد راپاڅېده، دې کې هم د پاکستان لاسو قوي لاسو. زه یې هغه جریان نه غواړم چې تشریح کړم، لیکن پاکستان غوښته چې نجیب ضعیفه کړي. کله چې نجیب ضعیفه کړه، نجیب یې د دننه نه هم راواخیست، د نجیب په پلویانو یا د هغې د پرچم د ډلې د خوانه بیا نجیب ته سقوط ورکړ. درېیمه خبره چې نوې ده، شاید ډېرو ته نوې وسي چون زه په جریان کې وم، د سپتمبر 1996 کې مخکې د دې نه چې طالبان کابل ونیسي، د پاکستان سفارت په ایټالیا کې پاچا سره تماس ونیو په خوانی پاچا محمد ظاهر شاه سره او هغوی ته یې وویلې چې ته ځان تیار که ته ځان جوړ که طالبان چې کابل ونیو تا موږ هلته راولو او موقته اداره ستا تر مشرۍ لاندې جوړیږي پاچا ټیم راوغوښت حتی یو شمېر کسانو ګیرې هم پرېښودې هلته بیکونه یې وتړل هره ورځ یې د پاکستان شزافیر سفیر تګ و راتګ روم ته مجرد چې د سپتمبر په شپږویشتمه نیټه د 1996 طالبان کابل ته راننوته بیا پاچا یو سکرټر م ونه لید ډېر ناامیده شو پاچا ته یې داسې وعده ورکړې وه چې ته به اول ځې عمره به کې بیا د عمرې نه به کابل ته ځې پاچا یې دا ډول وغولوه پاچا نه وروسته چې راشو حامد خان کرزی په 14 کلو کې هغه د دکاندار مسله د بل مسله آخر غولولې اختریز پیغام و چې ډېر پروفیشنل مسلکي لیکل شوی و او موږ په هغې وخت کې پې تبصرې م وکړې ډاکټر صاحب اشرف غني ترې هم استقبال وکړ نو پاکستان په هیڅ صورت سره یو په خپو ولاړ افغانستان دا نه غواړي دویم د پاکستان غوښتنې چې زه ورځ په ورځ ګورم یعنی کله څومره چې دلته د افغانستان دولت ضعیفه کېږي پاکستان ډیورن فکر کوي هغه تسلیم شوی دی ماته هندوستان روابط دلته ضعیفه شوي دي ترانزیت ضعیفه شوی دی اوس دوی دغسې یو ملک پسې ګرځي لکه د دوی د ولکې لاندې کشمیر چې ریموت دوی سره دا په اداره کي نو متاسفانه دا د پاکستان هغه به مخیزي پالیسۍ دي چې دا د پاکستان په سیاست کې او د امریکي او نړیوالې ټولنې په تیره بیا ایصاف او ناتو ته ډېر د شرم ځای دی چې دوه کاله یې دوی سره جګړه کوله مړي و دوی سره جګړه کوله او متاسفانه چې هم ناتو وژل کېده هم ایصاف وژل کېده هم افغان وژل کېده هیچا اوس سر نه جګوي نه په شورای امنیت کې خبره کېږي نه په نړیوالې ټولنه کې خبره کېږي چې اسامه هلته پیدا شو ملا عمر مسله هلته وشوه پاکستان کومې خواته دا دنیا روانه کړې او دا سیمه روانه کړې تشکر
خب سعیدی صاحب اگر دهی سوال تنها تمرکز کنیم به خود مسائل طالبان نه به پاکستان و نه داعش به رزوه هیچ مداخله نکنیم بطور بین روشنفکرات یک گپ است که مثلا فعلا در آینده طالبا یا ای طالبا از بین میره یا تقسیم میشه یا میگن به گروپ های دیگر شاید تسلیم شون از این قبیل مسائل شما در این مورد نظرتان چی است آینده طالبا چی میشه قرار که تاریخ نشان داده تمام حرکت هایی که به اساس شخصیت ها بوده محکوم به نابودی بوده یعنی اونا اگر تشکیلات که جور کردن مثلا امریکا 300 سال پیش تشکیلات قانون اساسی جور کرد تا حالا رئیس جمهورا میایه میره اما قانون هست و نه کارشان هم پیش میره اما در افغانستان میبینیم حزب اسلامی ایره که بگوین مترادفش آقای حکمتیار هم قسمی نجات ملی بود چی بود مترادفش مجددی صاحب یعنی اینا وقتی که اشخاص از بین بره خود به خود امو تشکیلاتش هم از بین میره صاحب نظر شما چی از در مورد
جناب آقای نظر خدمت شما آقای مراد همکارای شما و بزرگوارای جناب دکتر صاحب صوفی جناب دوست گرامی آقای حاجی سعید داوود به دوست گرامی آقای فکور و شنونده شما سلام عرض ادب دارم می باور دارم که افغان ها در این موضوع تصمیم گیرنده نیستن دو ابعاد دیگه ای تصمیم گیرنده است اختلاف طالبا برمیگرده بر تصمیم آیسای و برمیگرده بر افغان بودن و نبودن بعد ما کس طالبایی که در سایه پاکستان ضرورت حضور دارن در سایه مغناطیسی پاکستان هستن سایه مغناطیسی پاکستان یا به زور یا به ضرب بالاخره اینا رو جذب میکنه و افغان بودن و نه افغان بودن به این معنا که باید بفهمن که ملامری که من خوب به یاد دارم بزرگوارم که شسته هستن در حدود 2 سال پیش لطف الله مشعل سخنگوی وزارت امنیت دولتی گفت که ملا عمر از پشتون آواد کویته بردن به کراچی گم شده و همچنین انجینر نبیل رئیس امنیت یک روز در پارلمان پشت درهای بسته گفت که ملا عمر دیگر زنده نیست به همین لحظه به گوش من است که در حدود 1.5 سال پیش استاد سیاف در خیمه لوی جرگه گفت که آه برادر ملا عمر زنده ندار نیست بیانات وزیر اکبر خان نوشته میشه هیچ کس گوش نگرفت و خدا شاهد است که میگه پات حال به گوش منه خب به هر صورت حال قضیه سر چی است که من فکر میکنم که آیسای پافشاری میکنه به سر سیمیلخ چون سیمیلخ خودش به باوریم یک مهره اصلی آیسای است کی کنه اونچه که در حال مسئله بیعت و تابعیت گرفتن است اگر اداره آیسای با تمام نیرو تلاش کنه که
اینا را با بیعت به اختر محمد منصور حاضر بسازه. این بیعت در دراز مدت شکننده خواهد بود، تصمیمی محکم گرفته نخواهد شد و بالاخره پارچه پارچه خواهد شد. من چند ساعت پیش به شما میگم بعد از اینکه جلسه سمیع الحق اعلان کرده که از اختر محمد منصور حمایت کنین، بسیار زود میگم کسایی که از اختر منصور همین لحظه پشتیبانی میکنه تیز نام میخونم از اختر منصور، مولوی محمد کبیر، مولوی محمد حسن آخوند، مولوی محمد رسول، عبداللطیف منصور، ابراهیم صدر، عبدالرشید شینواری، عباس آخوند، محمد عیسی آخوند و از کمیته نظامیشان مولوی عبدالرحیم، مولوی عبدالهادی، مولوی محمد ندا و مولوی محمد ندیم و همچنین عاشورای قطر، شهاب الدین دلاور، مولوی جان محمد مدنی، قوری الدین محمد حنیف، مولوی نیک محمد و حاجی محمد زاهد، احمد زی، محمد سهیل شاهین، حافظ حزیز الرحمن و همچنین یک اینا ازی مطلق اطاعت کردن و بیعت کردن منصور. اما کسانی که بعد از حرف سمیع الحق گفتن ما بیعت نمی کنیم، قطعا ستیب آقا است، ملا عبدالرضا آخوند است، ملا عبدالجلیل آخوند است، ملا حسن روحانی است، عبدالرؤوف آخوند است، عبدالبوری آخوند، مولوی عبدالرحمن زاهد، انورلق، مجاهد پسرم خالص، مولوی منصور دادالله، مولوی حمزه، مولوی عبدالمنان نیازی، ملا عبدالقیوم زاکر، مولوی سمیع الله، مولوی شیرین، مولوی محمد اختر، محمد زی که دوستان میشناسن، ملا پاچاگل امیری، ملا جانان اکبرست، ملا شکری، محمد یعقوب پسر ملا عمر و عبدالمنان برادر ملا عمر. اینا بقاوت کردن که ما نمیپذیریم سمیع الحق. حال برمیگرده که آیسای کی را بندیم کنه، کی را مجازات میده و کی را هدایت میکنه.
امینجا سعیدی صاحب،
این اختلافات
سعیدی صاحب کدام طرف ترازو گرانتر است؟ اونم خود یک دفعه بگوین.
طرف منصور 19 نفر است، طرف ملا طرفدارای وسیع ملا عمر 20 نفر است، با این تفاوت شورای کرای کرده بودن. اما چیزی که من برمیگردم اشخاص دیگه هم هست که کم و زیاد، اینا البته سران عمده بود که من نام گرفتم، خرد و ریز خود طبعا زیاد است. من چیزی که برمیگردم که چرا این مذاکره مثالی که افغانستان شروع کرده بود، من فکر میکنم که اداره استخبارات پاکستان قصدن سابوتاژ کرد، سابوتاژ کرد در همزمان مرگ ملا عمر رو پاش کرد. حال افغان بودن میگم، کسانی که افغان است ببینین باید بدانسته باشن، کسانی که حتی میگم افغانن و مسلمانن، ایران میگم، بدانسته باشن که یک ما به خاطر یک مرده دو سال مردم انتحار میشد، انفجار میشد، کشته میشد، فتوا داده میشد. این کی بود؟ غیر از اداره استخبارات پاکستان کی بود؟ حالا یک اگر چی من ملا نیستم، من یک گپ دینیم گم. امروز یک گپ به پیش سمیع الحق مولوی نیازی زده، منان نیازی زده، گفته که از نگاه قرآن و دین امیرالمومنین را کسی تعیین کرده میتونه که حداقل 1000 نفر از علمای جهید، علمای جهید اونا فتوا صادر کنند. همین لحظه 1000 ملای جهید ما نداریم، با فتوا هم به بیعت به منصور روا هم نیست، چون خودش عالم جهید نیسته. میگه سمیع الحق گفت که زبدی که اولار جوروم بیاند در شریعت بساد، اولار در شریعت جوروم، این منافقین را شریعت هم جور میکنند. به او گفت زد شریعت اولار جوروم، در حالی که شریعت من جناب حاجی سوستن که 1000 ملای جهید باست بیعت کنن، این فتوا بوده. اینا این کار رو نمیتونن. به هر صورت مشکلی دیگه ای که میدارم، مشکلی ما افغانهایه. در این شرایط ما اول حکومت و دولت ما از طالب شناختی نداریم، برای مصالحه یا تخریب استراتژی و طرحی نداریم. میدانه استخبارات از ما میبره. حرف آخر منه که بگو زیاد گفت خوزدی، تا دیروز پاکستان میگفت که طالب به پاکستان نیست، تروریست نیست. این جلسه پنجم است که پشتون آواد به عبدالله کلی دایر میشه، آیسای پیریداری میکنه، عسکرها تفنگ به شانه اینه، به تیارای چرخ بالا هلیکوپتر هیئت به پشاور انتقال میشه و میره و میشه. ملل متحد هم همونجا شسته است و حکومت افغانستان هم به رئیس جمهور مریض است، یکی دیگه هم به کانال سوئیس میره، یکی دیگه هم به طرف شمال میره. آینده ازی وطن حال طفلان خیلی
دیر زیاد مننه سیدی صاحب محترم، دیر زیاد مننه. فکور صاحب لکه څنګه چې سیدی صاحب ویلو چې د ترازو پتله کې یو خوا 19 کسان دي د طالبانو، بل خوا 40 کسان دي، خو اوس چې سمیع الحق یعنی وای چې زه د ملا منصور ملاتړ کوم، د قطر د دفتر ځینې خلک، مهم خلک هم د هغه ملاتړ کوي، دوه خبرې دي. یو خو که تاسې خپله وایست چې اوس نو باید په خپل د طالب او د طالبانو په لویان د شک نه لري چې هرڅه د پاکستان لخوا کېږي. سمیع الحق یو سیاسي څیره ده، مذهبي څیره ده، هغه په ښکاره دوی ته فتواوی جوړې لکه څنګه چې سیدی صاحب ویلي چې یو حل لار او یو دلیل به ورته پیدا کړم. آیا دا د طالبانو په پلویانو تاثیر کولی شي، هغوی ته قناعت ورکولی شي چې دا ډله دا حرکت په خپله د پاکستان د پوځ د پاکستان د حکومت لخوا اداره کېږي؟ دوهمه دا چې د پاکستان د سمیع الحق په شان کسان چې د ملا منصور ملاتړ کوي، آیا دا په دې معنی ده چې د پاکستان حکومت هم غواړي ملا منصور اوسیږي؟
مراد صاحب، تاسو ته، تاسو محترم اوریدونکو ته او د میز درنو میلمنو ته خپل سلام او احترام تقدیموم.
وعلیکم السلام.
او راځم دې ته چې لنډې درته ووایم، د طالبانو په نامه دغه نظامي ډله که به حق څوک واکی پا لاس که اخلی کم چی ملا منصور حمایت کوي او لکه تاس چی ویل سمیع الحق هم حمایت کردی. پاکستان هغه طالبان اوس په کار دی چی کن دو دوی تر کنټرول لاندې وي، ولی طالبان په دا نظامی ستراتیجی کې د پاکستان تاکتیکی ابزار و په دې معنی چې څه چې دی د افغانستان غواړي په لاس یې راوړي بیا طالبان الکی پرېږدي. لکه اوس اوضاع داسې ده چې پاکستان باید غربیانو ته یو څه نیک نیت ښکاره کړي چې موږ د خپلو او افغاني طالبانو پر ضد څه کوو، نور زموږ په تاوان دی. چین ته هم باید یو څه ور ښکاره کړي. دی باید پر دغه ابزار باندې چې طالبان دي، تاکتیکي ابزار باندې تسلط باید ولري. ځکه یې نور دغه د دوی رنج زغم لنډ کوي چې ملا عمر یې پټاوه او فرمانونه د ده په نامه صادرېدل او دستورات هم د ده په نامه صادرېدل، نور یې نو د باندې راوویستله. زه زما د راپورونو اطلاعاتو پر اساس دغه اوس په کویټه او پېښور کې داسې جریانات روان دي چې د ملا په نامه معلوم هم نه ده او اغلب ویل کېږي چې ایس آی دی طالبانو ته وایي چې یا به ځئ د ملا منصور تر مشرۍ لاندې، یا به ځئ داعش ته، او یا مری ننوځئ به خپل وطن ته. اوس نو زه فکر کوم دغه لږ مشکل زکندن چې د یو تعداد مشرانو دی چې موږ مخالف یو، هغه به زه فکر کوم داسې حل کې چې چپ سي یا بې مړه کي، یا به هغه څوک چې په خارج کې دي هغه به ورې پاتې سي. دغه جریان چې د ملا منصور په نامه دی، ولی دا باید پاکستان په لاس کې ولري چې څومره کنټرول سوې سوله د افغانستان د حکومت سره پکیي تر هغو چې دوی خپلو اهدافو ته ورسیږي. زموږ تاسو ته در معلومه ده په دغسې ملکونو کې چې خپل د دولت د حکومت پر ضد باندې یو نظامي ډله په یو استخباراتي جګړه کې ښکیلیږي، هغه هیڅ وخت خپل اختیار نه لري او نه داخلي تنظیم او عیاد داسې چې خپل په کنټرول کې وي. کنټرول یې دا دی چې یا به تابعیت کوي یا به مري او یا به وزي قرار بکشینی. طالبانو لکه تاسو چې پوښتنه وکړه، صفوفو دغه عسکرو پیاده یې زه نه یادوم، دغه ټول مشران چې په کویټه او رابری شورا کې وه دوی په پیادله چې د پاکستان د ایس آی تر دغه مرستې لاندې دي، او هغه تنظیمونه چې په پاکستان کې دي چې پاکستان ایس آی سره ښه رابطې لري، هغوی د ورورۍ کومک ورسره کوي. اوس نو دغه وخت ضرور و چې طالبان هغه څه وکړي کوم چې پاکستان غواړي. لکه دلته اشاره م ورته وسوله، موږ ته یو ښه لوی درس د مجاهدینو هم راپاتو، طالبانو هغه زده نه کوي. اوس یې دوه کاله د دوی مشر چې دوی د ده په نامه جنګېدل وروژلی و یا مړ و، پټې ځینې ساتلی و، چې دا تاسو ته در معلومه ده نه په شریعت کې، نه په کوم قانون کې، نه په کوم اصولو کې. دی سړي فامیل اک درلودي چې دا مړی یې واخلي، دی اک درلودي چې شخصي په یو ځای کې چا حق نه درلودي چې دی مړ دي. د ده په کوم ځای کې تاسو ته در معلومه ده؟ موږ د حضرت عمر فاروق او د خلفای راشدین ځینې کتابونه او فلمونه وینو، کله چې وایي حضرت عمر وفات دی د شپږ نفر توضیب کړه د مخه وصیت یې وکړي، دوی په ملا عمر وصیت هم ونه کړي. اسلام خو یې وشرماوه. نو اوس زه نه پوهېږم افغانیت یې دا دی چې مړ به یې څوک به دې جرات نه کوي چې د مړې اعلان به دې وکړي، ژوندی به یې په مړې به دې اعلانوي، یا به دې ژوندی پیدا کوي دوی به په تا پسې اوازه واچوي چې مړ دي چې ځای دې معلوم کړي. دلته اسلام تر پښو لاندې سو، افغانیت جرګې تر پښو لاندې سوې. ته اوس وګوره دا د افغانستان ګوره زما په سن باندې دا تاریخ یې راواخلم. ما خو دا ورستي که ځای لیدلی دی دا د استادان ناست دي چې ملا دي پر افغانستان حکومت کړي، او د اسلام تاریخ چې راواخلي چې ملا دي پر اسلام باندې حکومت کړي. ملا دیني عالم دی، یو مخور، یو قومندان، یو طرفدار سړی، د قوم مشر، یو دا لنګوی ورته دي، دا بغل ته دریږي پتوای ورکوي. زموږ بدبختو ملایانو بیا خصوصا طالبانو د ایرانیانو څخه په تقلید داسې فکر وکړي چې دوی د مځکې پر مخ ګواکې اسلامي نظام جوړوي. دغه روابط چې تاسو اوس لرئ دا اسلامي وه چې مړی مو دوه کاله مړ دی او د درواغو اعلانولی نه سي، فساد تر پښې رواج دی. اوس یې پر پیسو، پر قدرت، پر سلاو د قاچاق د لارو، پر تنظیم، پر دې چې دا موټران، دا کورزنان، دا پیسې چاته په لاس ورسي د لاس یې ونیوزي، پر دې جنگ دی.
بله فکر سیم
زه څه کوایم طالبانو ته ژغ کوم.
مهرباني داسې جلد یو پوښتنه
اخري ژغ مې چې
بله مهرباني مهرباني وکړئ تاسې.
بله زما منظور دا دی چې ښه دی چې سره راټول سي، نور هغه ستاسي توره چې پاکستان په لاس کې واس د ده په کار نه ده، د لاسه یې غورځي. بله توره یې راخیستې ده چې هغه تاکتیکي تعدید چې تاسي واس نور دی علاقمند دی، دنیا مورته ویلي دي، چینم سیګنال ورکړي چې د افغانستان حکومت و افغانان ځینې مشروع غوښتنې در سره مني، او بناً دی تاسي د لاسه غورځي. شاید دا دی چې متحد سي دغه د ډاکټر اشرف غني د سولې ژخته جواب ورکوي، کښېني، مذاکره وکوي، راسي د یو سیاسي تنظیم په حیث باندې په دې حکومت په چارو کې په دې پروسه کې شرکت وکوي، راسي خپل ژوندانه ته، خپل وطن چې وچه ډوډۍ خوري تر هر چا بهتره ده، مګر که د بل په زور پاچاهي ته رسېدلې وي مړ به یې کفن به نسې پیدا کولی لکه ملا عمر.
ډېر زیاته مننه فکر صاحب. یوه پوښتنه بله مطرح کېږي چې ځینې اکثره داسې فکر کوي چې پاکستان لکه سیدي صاحب چې ویلې یا نورو دوستانو چې پاکستان د دې په خاطر دا د مړینې خبر اوس اعلان کړه چې غواړي سبوتاژ کړي د افغانستان سره د سولې خبرې. پوښتنه دا پیدا کېږي چې د ملا عمر که دوه نیم کال پټ ساتلی شو، خو دوه درې میاشتې یو کال خو نورم پټ ساتلی شو، یو موټی طالبان د که په سولو خبرو کې مخکې کړي وای د پاکستان لپاره فایده وه، او که پرچه پرچه طالبان ځکه طالبانو په روحیاتو تاثیر کړی، اختلافاتو موضوع را برسېره شوله، نو اکثره په دې باور دي چې پاکستان شاید د سولې په مسأله کې خپل هغه دریس تغییر کړی وي افغانستان په اړه باندې. ضروري نه ده چې د افغانستان د ښېګڼې دپاره وي، د خپلو اهدافو لپاره. نو په دې خاطر باندې اوازې داسې دي، ځینې منابع وایي چې پاکستان غواړي اول دوی تقسیم کړي، او پس د هغې نه په کال دو کې دا ډله خالصلا او څو وړې وړې ډلې چې اخر یو سیاسي جریان ترنه جوړ کړي. له دې خبرې او له دې فیصله اوازو سره څومره موافق یاست؟
زه ستا صدا خبره تاییدوم. تجربه هم ثابته کړې ده چې یو خارجي قدرت کله چې د خپلو منافعو دپاره په یو بل وطن کې جګړه کوي، د هغو متفرق ولسونه، د هغو پرچه پرچه مشري او سیاست مداران په کار دي، نه په یوه لاس په یوه خوله. په دې چې دوی یې د افزارو په حیث، د سترنج د مورې په حیث کله که یوه کار ورنه کوي ابل څه استفاده وکړي، یا حتی یوه موره د لاسه ورکړي، خپل وزیر پیاده ژوندۍ کی که څوک په شطرنج پوهیږي. نو زه فکر کوم چې پاکستان زه دغه فکر داسې کوم چې یو څه په دغه اعلان کې چون دا عاجله سوې وه د بین المللي خوا او د چینایانو د خوا چې پاکستان باید یو څه وښیي او هغه پیسې چې امریکایانو وعده کړې وه 360 میلیونه ډالره په برابر کې د طالبانو سره د مبارزې پاکستان باید دا ښولې وای چې زه دا دی د افغانستان د دولت سره طالبان د مذاکرې میز تکشینوم. دلته مشکل دا و چې د دې خوا خلکو د ډاکټر اشرف غنی په ټلیفوني روابطو چې ویل کیږي د دوی څه غوښتنې کړې وه چې په دا بله جلسه کې باید داسې استازي چې د ملا عمر په امضا او یا د ده په ښکاره موافقه راسي. نو پاکستانیانو بله چاره ونه لیدله چې اشرف غنی ته اعلان وکړي او دنیا ته چې طالب ملا عمر نور مړ دی څه چې ملا منصور کوي هغه صحیح ده. دام یو تاثیر وکړي. د بلې خوا څخه زه فکر کوم چې متفرق طالبان یې په کار دي. په دې که تاسو په یاد دي درې څلور هفتې د مخه سرتاج عزیز یو مصاحبه وکړله چې ویل که دا طالبان سولې ته حاضر سي په افغانستان کې په کافي اندازه نورې ډلې هم شته چې جګړې ته دوام ورکړي. د ده منظور دغه څڅېدلې ډلې د طالبانو وې کله چې دوی ملا منصور پر چوکۍ کښېنوي د امیرالمؤمنین رقب ورکوي طبیعي دی ګرده نه ورسره موافقېږي. هغه ډلې چې د باندې ټکوپوک کوي هغه دوی یادوله چې هغه به جګړې ته او زه فکر کوم چې هغه ټکوپوک چې کوي زموږ هغه طالبان باید وسدستي په کار وي که غواړو لکه اشرف غني چې وایي چې باید اول سوله د پاکستان سره وکړو زموږ هغه طالبان په کار دي چې مذاکره ورسره
وکړو.
نه هغه طالبان چې یو څو ورځې به ټکوپوک وکړي بیا بېسله مرمۍ نه لري او جنګ ته به دوام نسي ورکولی.
بله بله تشکر میمانای محترم. به شنوندای عزیز هیچ به نوبت نماندین. شما زیب 15 دقیقه در قسمت اول داریم یک چند شنونده رو نوبت بدیم ولی واقع بنشن. به هر حال در فیسبوک هم صدها پیام آقای مراد نوشته شده که به طور مثال یکی از یار امید جعفر میگه که ما مشکل خود اول باید با امریکا و انگلیس در قدم دوم با پاکستان حل و فصل کنیم. خب ایام در نظر باشه که در فیسبوک بسیاری ها سر پاکستان فشار وارد میکنن. یک شنونده رو بگیریم. بله شنونده عزیز. بله شنونده عزیز بفرمایید سیف شما در خط هستید.
السلام علیکم. توخی ام بزابل ولایت شری ولی سر تماکیم در رادی رادیو کول کار کوم کو دین کو خپل السلام علیکم.
مهربانی توخی سیف.
مهربانی وکړه.
دا ستاسو څخه موضوع انتخاب کړی د البته غربي رسنۍ ته واقعه او اختیار په لاس ورغلی له مازغه کول پر دې تبصرو باندې لومبی قدمونه مشکلات هم ان شاء الله نستله کوم چې دی وايي نو سیدی صاحب دې رسن اور باندې ټول سیشل لپاره دکاندار باندې مدرسو ثاني کوي دې خلک هم نن تر اوسه نو ور دي دي نو که خدای کول ټول حیره من تکیږي ټول کیږي نو من څور صاحب ان شاء الله په کول بیعت ور کوي د دادا مؤمنین جان شین د پزون کې هم د دوه کال نو دې ساتل نو نور بون کو ایا سره برابر کی څول حبوسی او بیا ټول خلګو ودته ورقایده دا خو نه د غربي رسنۍ چې هغه کسینی په خواني کومونستان په خواني خلګ مدار دی پر رادیو کې کسینی غوړي غوړي تکری کوي موږ حکومتونه ټول په خارج کې څه جوړ شوی دا ټول مستقل نه دي د خلک دیموکراتیک جمهوریت جوړ شوی وطن یې برباد کړی ټول مسلمانان یې مړ کړو و چې اساس پر رادیو کې ناشتي خوځي خبرې کوي کله وایي د چا قبر نشته کله وایي وایي چا ملایان او حکومت نه کړی او سیدی صاحب د ښه ډېر مازه دي په تلویزیونانو ټولو شانو کې
ډېر زیاته مننه ته تاسو نظر کشي کې خبرې دی په ځای چې تاسو ملمنو یا اشخاصو ته خپل خبرې مخاطب کړی ستاسو نظر څه دی د دوی او د همکارانو یا د نورو اوریدونکو نظر دا دی چې دوه نیم کاله دیو سړی چې اصلا وجود نه درلود طالبانو دغه په نامه جنگ کړی دی د طالبانو خو روحاني بیعت او روحاني ملاتړ له ملا عمر سره دا موضوع تاسو مطرح کړئ.
بله فکر کوم بل شنوندی دیگه بگیم خیلی توخی صاحب خطا شد. بله شنوندی بفرمایید. مهربانی صاحب
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مراد صاحب ټول میلمنو په شمول اوریدم کې تاسو سلام علیکم مراد صاحب محترم زما پوښتنې د میلمنو نه دغه دی که څه هم میلمنو ډېر دي زما یو څو پوښتنې دي په سر کې به له سیدا وکړم چې سیدي صاحب محترم په افغان تاریخ اوسنی د
ډیره زیاته مننه وروره. فقط دینه مخکې چې بل اوریدونکو هم وخلو او محترم میلمانه ستاسو پښتنې او نظریات جواب کړي. کندهار څخه ریپورټونه وی چې اوس د کندهار په خار کې دوه حمله شوې دي، یو حمله اوس دوام لري او یو تر سره شوې. همداسې به زموږ همکار صادق رښتینی را سره د کندهار د ټلیفون په لیکه کې دی. رښتینی صاحب مهرباني وکړئ، په کندهار خار څلورم حوزه کې څه روان دي؟
بلې، تاسو اوریدونکو ته یو ځل بیا سلام. د کندهار ښار پر څلورم حوزه او دغه راز د دې حوزې پر اووم ماموریت دوه ځله حمله شوې دي. البته لومړی پر د څلورمې حوزې پر اووم ماموریت دوه وسلوالو حمله کړې، چې د کندهار د والي ویان صمیم خپلواک وایي چې پولیسو د څو د دیکو په تېرېدو وروسته دغه دوه حمله کوونکي ووژل او په دې پېښه کې یو پولیس زخمي شوی. دغه راز تر دې پېښې وروسته مهال پر څلورمه حوزه چې د ولایت مقام ته نږدې ده دلته حمله شوې ده او دغه حمله اوس هم جریان لري. په دې پېښه کې هم تر اوسه د ملي امنیت د یوه سرتېري د ټپي کېدو تایید شوی.
ډیره زیاته مننه. د کندهار کې د روان وضعیت په اړه مو د صادق رښتینی څرګندونې اورېدې، مهرباني وکړئ نظر سره.
خیر باشه، یک شنونده دیگر هم میگیریم. بله شنونده عزیز، بله.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني صاحب.
مستغنی زابل خالد،
بله مستغنی صاحب، مهرباني صاحب.
زما د نقطې نظر د طالبان ته اختلافات کومره مار نه کومدي چې د افغانانو د بهر مسلمان کې ځکه طالبان په خپله جنګ یو مجبوریت او سوله یو مسئولیت ګڼي. زما یقین ده چې طالبان یا په بل اداره د افغاني حکومت جنګي طرف نابرایت خلک دي، هغوی اکثره نړیوالې کتابي نووي نووي دي. په لحاظه ویلی شي چې افغانان دې مطمئن وي چې بالاخره به افغانستان د داسې سوري شاید چې انشاءالله په رښتیا د اسمان پر سطحه آزاد آباد سوکاله افغانستان ولیکي. او ځینمن یو غوښتنه چې لرم له هر افغان هغه ته سیاسي ځای کوي خلک داسې د طالبانو تر منځ انشاء الله باندې اندازې نظر قتل ځکه دا هغه څه دي زما په خیال باندې کېدای شي د ستومان افغانانو پر بد اثر ولري. نو په حقیقت کې مجموعې کتاب د افغانانو د تمثیل دی. وسلام.
خب به هر حال حاجی صاحب داوود امی خبرها را که میشنوید ناخودآگاه سوال در ذهن ناظم خطور میکنه که امی رقابت های بین انتخاب رهبرین بین آقای مثلا رهبر جدید و رهبر دیگر رهبرها مثلا آقای منصوری گپا صاحب اینا به خاطر از اینکه قدرت خود نشان میدن در چپ راست حملات زیاد ساختن برای اینکه بگن که این ما قدر حاکم هستیم و این ما میتونیم رهبری بکنیم و جنجال ها را خلق بکنیم و اترامی مسئله را میتونیم تبصره کنیم یا نه؟ آجسه
جناب نظر سه با کمال تاسف که امروز واقعا خبرهایی که از لوگر رسیده و در زابل یک هلیکوپتر سقوط کرده و در او هم یک تعداد نظامی ما کشته شدن و در پالو ازی خبرهای دیگه اینو از بدخشان که در چهار ولایت در اوج جنگ جریان داره، در شمال چگه پس و در جنوب چگه پس بر ترتیب خبرهای هست که واقعا دلخراش واقعا هر افغان تکان میده. منتها موضوع اصلی و اساسی هی است که پیش از این که خبر ملا محمد عمر نشر شوه در او وقت هم همی عملات بود، همی جنگ بود. دیگه من فکر میکنم یکی از عوامل جنگ یه هم است که در مذاکرات در پیش رو هست. امروز شما خبر دارن که وزارت خارجه پاکستان دیروز اسرائیل شریف باز تاکید کرده و این طور وانمود کرده که هیچ گپ نشده، مذاکرات اثر شروع میشه، ولی بخاطر از اینکه یک تعداد امتیازات که یاد نظر دارن. چرا پیش از اینکه جلسه دوم در اسلام آباد دایر شوه اینطور آوازها از رسانه‌های پاکستان به گوش می رسید که سر دو مسئله اینا صحبت می کنن. یکی مسئله آتش بس است، مسائل مهم. دوم سر حکومت متحد ملی است که او را از یک طرف آتش بس هم پاکستان و چین تضمین می کنه و حکومت متحد ملی را باید اینا قبول کنن که یک هدفشان اداره موقت است. ما شون اصطلاح از اونا را به کار بردم. دیگه به هر ترتیب در اینجا مسئله زحمت و مسئله لیدرشپ قسمه که پیشتر دوستا برش اشاره کردن، من فکر میکنم پیش از پیش همه گپا تنظیم شده، ترتیب شده، هر لحظه که بخواین امو رقب سویچه آن میکنن و آف میکنن. یعنی مسئله نیست که در اینجا اکتیات مردم حضورشه او غیرازیریش تاثیر داشته باشه. من فکر میکنم که مسئله قسمه که می یک تعداد شنونده ها هم سوال کردن، اگر واقعا ملا محمد عمر آخوند زنده می بود، این مسئله یک دست می بود، در او وقت توقعات زیاد می رفت. اما حالی که پیش از پیشی را پارچه و توتا توتا می سازن، اما مردمی که در اختیار پاکستان هستن و مردمی که در اختیار زنا نیستن، باز یک بهانه برای ادامه جنگ است. اما قسمی که پیشتر اشاره ها شد، اینا چون پاکستان هم از امریکا، هم از چین، هم از عربستان سعودی، هم از دولت آقای غنی میخواین که یک کردیت بگیرن. ویست که ما وعده کرده بودیم یک گروپ از طالبان را شما به مذاکره شاندیم. من فکر میکنم که جنگ به می ترتیبش تا که مسائل عمده و اساسی را ما سرش در خود دولت افغانستان صحبت نکنیم، برازی یک استراتژی بر صلح نسازیم، یک برنامه واقعی نسازیم. به این گفته های پاکستان امو قصه 30 سال پیشه که من تکرار کردم، ظاهرشاه را بازی دادن، کرزی بازی دادن، دکتر نجیب را بازی دادن و همچنان اینه میبینن تا امروزه امو مسئله هست. اما قسمه که فکر سه بشاره کرد برای یک موضوع بسیار اساسی و مهم، این تو نیست که ابد طالبا دستنشانده پاکستان هستن. همی خوب موقع فرصت کسایی که واقعا خود افغان میگیرن از این کده توهین و اهانت دیگه ما نمیبینیم که رهبر یک تحریک بکشن باز هم آیسای در بالا بشینه. او شما خوب میفهمین ترس ما از چی است. ترس ما از روزی که در میتول داما این موضوع مذاکرات صلح شروع شده گپ اول پاکستان میزنه، ابتکار در دست پاکستان است. هیچ نوع ما بر ازیمی خوش هستیم که پاکستان بر ما صلح مره، پاکستان بر ما طالب در روی مذاکره میز مذاکره میشانه، اما متاسفانه پروگرام اصلی چی است؟ روی کدام شرایط پاکستانی گپ امرت قبول میکنه؟ شرایط ما چی است و شرایط پاکستان چی است؟ ملت مظلوم و بیچاره از این گپا هیچ خبر نداره. تر امی یک مسئله است که صلح میشه و نسل هم شما میبینن که گپایی که اونا میکنن، اونا استراتژی دارن، اونا برنامه دارن، اونا پلان دارن که را بیارن چطور شوه. امی مولانا سمیع الحق تاجه که من مشناسم که پاکستان اشاره نت از خانم بر آمده نمیتانه. ای افغانستان نیست که دیروز آقای کرزی که 10 نفر هندوستان رفته کسی خبرم نداره. در پاکستان متاسفانه در وجه ایسای سر تمام مسائل افغانستان، کشمیر، مسائل زروی، سر سیاست های بین المللی اونا حاکم هستن. گپ اول وا میزنن احزاب برای خاطر عزیز زنده باد و مرده باد و انتخابات و مسائل اداری نگاه کردن. دیگه به هر ترتیب گپ اصلی و اساسی است که افغانستان باید برنامه خود بگه، شرایط خود بگه که ما پشت سر شرایط استاد شد که اینی برنامه وطن ماست.
بله صفحه سب ودیر صفحه سب یاو پختنه چه پا ارسته خبرو که چه پا مریکی وشولی پدای کې د چین استاذ او د امریکای استاذ او په وایټ هاوس کې اسپینه معنی کې هغه په تبصره دا و چې دا خبره موږ لنزدې څارو د چین د بارنیو چرته د وزارت د وایند خبره مخبل و اوریدل په تلویزیونونو کې هغه ویل چې دا خبره د نورو خبرو مخکې چې شوې دي له هغه فرق کوي او موږ ډیر جدي یو د مسله کې چین شپږ څلوېښت میلیارد ډالر د گوادر د پروژې لپاره وعده کړی درې سوه شپږ دېرش میلیونه ډالر د پاکستان مرکزی بانک ته دوه هفتې مخکې د امریکا لخوا ورسېدل یعنی که پاکستان په دومره لویه سطح لوبه کوي نو بیا دا معنی ده چې چین او امریکا هم صادق نه دي افغانستان سره که څنګه
مهربانی مراد صاحب سوال نم خبر خدا دا چه چین غنده یو لوی قدرت چه ده ویتو حقم لری او ده پاکستان سره ډیر نږدې ده او ملګری ده او هم د خپل په خاوره کې د اسلامي فاندامنټالستانو دغو نه هم ایره لري دوی هم غواړي چې د اسلام په نامه تروریزم باید چې دوی خاوره کې قوت وانخلي او هلته دوی ته مشکلات ایجاد نه کړي او د بلې خوا امریکا خو راغلی دی همدې خبرو پسې ده او پاکستان خو د انګریزانو پیشنهاد باندې ایجاد شوی او د پاکستان د امریکا او د غرب ډېر نږدې ملګری دی نو معنی دا ده چې چین په افغانستان کې د سولې راتګ ته خوشبینه دی ولې چې اقتصادي ګټې آینده کې په نظر کې لري هغه د هغه لحاظه هم غواړي په پاکستان فشار راولي چې افغانستان سره لار باید ونیسي امکان لري چې چین د ملا عمر د مرګ نه خبر نه وي اما په سیاسي زه باور نه لرم چې هغه به خبر نه وي هغه به خامخا اجازه به یې درلودلي حتی که دا دوی له منځه وړی چې د نور دور ختم دی او د طالب په نامه باندې بل زحمت د په لپاره آینده جنګېدل غلط دی او تغییر د پالیسي د پاکستان چې باید دراوستای وای غیر دینه چې دغه مرګ دغه اعلان کړی وای او بیا یې په خپله خوښه یو بل ملا طرفداري کړی وای بل لاره ورته نه وه نو امریکا هم په دې موافق دی او چین هم په دې موافق دی چې لانجه ختمه شي نو په دې لحاظ دوی د شاید پایس باندې چې حتی زامن د مذاکراتو هم بلل کېدای شي دوی حضور درلود
ډېره زیاته مننه فقط ستاسو د خبرې په تایید باندې واشنګټن پوسټ ته د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سیای پخوانی مشر لیون پنی تا ویلی دی چې د په 2011 کال کې زرداری ته ویلی چې ملا محمد عمر په کراچۍ کې دی او نو بیا زرداری نه ملل زما خیال دی نو د واشنگټن پوسټ په خبره چې د سیای مشر ورته ویل چې د کراچۍ په آغا خان روغتون کې دی یعنی ځای هم ورته مشخص کړی و ډېره زیاته مننه د خبرونو وخت رسېدلی له خبرونو وروسته به بحث ته دوام ورکړو د افغانستان خبرونه لومړی خپرېږي ورپسې نړیوال خبرونه د افغانستان خبرونه صفی الله